www.voice-iran.com. ساعت استودیو دقیقاً 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم رضوان مراد خواهید بود. مراد صاحب بفرمایین، برنامه پشتوی ساعت تهیه کردین.
در رضایت من از سلطان محمد سرور دوستان و دای اوسط خبرونه د میر احمد صافی په تکنیکی همکاری وړاندې کیږي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویل دي چې د حکومت له جوړولو وروسته کابل ته سفر کوي. ولسمشر غني پرون ورسره خبرې کړي او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. د دې او نورو مهمو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویل دي چې د حکومت له جوړولو وروسته افغانستان ته سفر کوي. د بامیان امنیتي چارواکي وایي طالبانو د کوهمرد ولسوالۍ لس اوسیدونکي یرغمل کړي او یو تنه وشل دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې په دې وروستیو کې صحت ښه نه و بلل شوی، پرون له زندان څخه د اسلام آباد د زړه د ناروغیو روغتون ته یوړل شو. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویل دي چې د حکومت له جوړولو وروسته به کابل ته سفر وکړي. عمران خان او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یکشنبه په ټلیفون خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر د اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه په ټینګار سره عمران خان ته دعوت ورکړ چې کابل ته سفر وکړي. عمران خان په پاکستان کې د جولای د 15مې پارلماني ټاکنې وګټلې او ویل دي چې د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره به خپلې هڅې وکړي. یونیسف یا د ماشومانو وجی صندوق وایي په افغانستان کې د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره هڅه کوي. د دې ادارې د افغان څانګې د ماشومانو د برخې متخصصې د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره بیلابیل پروګرامونه په پام کې لري.
دا وایي د تیرو نسلونو خلکو ته په کتو اوسنی 10% ډیر غټ کمښت دی. طبعتاً په عصري کېدو سره د کم عمري وادونه نور هم کمیږي. اوس وخت موږ ځینې فعالیتونه پلانو چې له پلرونو او میندو سره وغږیږو او د کم عمرۍ د ودونو د مخنیوي لپاره مثبتې لارې چارې ولټوو. یونیسف پرون یکشنبه یو رپورټ خپور کړ. ویل چې په افغانستان کې له تیرو 5 کلونو راهیسې د کم عمر نجونو ودونه 10% کې کم شوي دي. د بامیان امنیتي مقاماتو طالبانو د کوهمرد ولسوالۍ لسوسیدونکو یرغمل کړي او یو تنه وشل دی. دا خبره د بامیان ولایت امنیه قومندان حمید الله خدای پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې طالبانو د کوهمرد په سرګلی کلی کې وړ مورس برید وکړ او د کورونو تر تلاشۍ وروسته یو لس کسان ونیول.
یکی از زیرا به شهادت رسوندن. متاسفانه که چند دقیقه پیش جنازه از زیرا با یک آدم مازدا دوباره مردی محل آوردن در قره سرگلی و تمام اموال، اجناس و سایت و میاد 10 نفری که باقی مانده به محل نامعلوم بردن.
وسلوالو طالبانو بیا تروسه درسته پیخی پردت سندی ویلی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې په دې وروستیو کې صحت ښه نه و بلل شوی، پرون یکشنبه د راولپنډۍ له زندانه د اسلام آباد د زړه د ناروغیو روغتون ته یوړل شو. نواز شریف چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر دی، ګڼ مینهوال روغتون ته ورغلی وو. دا پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شوکت جاوید ویل شریف وروسته له هغې روغتون ته انتقال شو چې په سینه کې دردونه پرې راغلل. ډاکټرانو تر معاینې وروسته په بیړني توګه روغتون ته د 9-10 کلن نواز شریف د انتقال سپارښتنه کړې وه. که څه هم شریف په روغتون کې بستر دی، خو د محکمې د حکم د ننګولو لپاره سبا سه‌شنبه د هغه مدافع وکیلان د استناف غوښتنه کوي. نواز شریف له خپلې لور مریم نواز سره د جولای په 14مه له لندنه پاکستان ته ولاړ چې سمدستي ونیول شو او زندان ته ولوېد.
د تاجکستان په جنوب کې په یو ترافیکي پیښه کې د دوو امریکایانو په شمول څلور بهرني بایسکل چلوونکي وژل شوي دي. د هغه موټر چلوونکی چې دا بایسکل چلوونکي وهلي دي له سیمې تښتېدلی دی. په دې پیښه کې درې نور کسان ټپیان دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې درې بایسکل چلوونکي د پیښې په سیمه کې وژل شوي او یو بیا پروختون کې ساور کړی ده. د فرانسې خبري اژانس ویلي چې دوه نور وژل شوي بهرنیان هالنډیان دي. پیښه د پلازمېنې دوشنبې په 150 کیلومتره کې دانغاره ولسوالۍ کې شوې ده. او د روسیې، ایران او ترکیې استازي نن د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې د سوریې د اوه کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل په دې غونډه کې به د سوریې د اساسي قانون د یوې کمیټې پر جوړولو، امن سیمې پر رامنځته کولو او په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه خبرې وشي. د سوریې په اړه د سوچي په غونډه کې به د اردن یو چارواکی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا د څارونکو په توګه ونډه ولري. د سوریه د جګړې د سیاسي حل په هدف ترکیه، ایران او روسیه له یو اړخه او ملګرو ملتونو بیا په جنیوا کې له خپل لوري د خبرو اترو لړۍ پیل کړې ده. ترکیه پرون اعلان وکړ چې د سوریه د جګړې او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه به د راتلونکي سپتمبر میاشت په لومړیو کې له فرانسې، جرمني او روسیې سره په ګډه یوه سرمشریزه جوړه کړي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکونکو د اکثریت ګډونکو عمران خان ویلي دي چې د حکومت له جوړولو وروسته به کابل ته سفر وکړي. افغان ولسمشر له عمران خان سره پرون تلیفوني خبرې کړي او کابل ته ورته سفر بلنه ورکړې. آیا د عمران خان په مشرۍ حکومت بل افغانستان سره په اړیکو کې بدلون راولي؟
پاکستان کې خرجه پالیسي خصوصا افغانستان، هند، سعودی عرب، چین او امریکا باندې کوم سیاسي حکومت دی داغي پلاس کې اکثر نه وي.
په همدې خبرونه کې د دې موضوع جزئیات در سره شریکو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي سیستم د بدلون په اړه د ګوندونو غوښتنه له قانونه لوړه بولي. د روانې خبرونې په ترڅ کې د نړۍ مطبوعات لولو او دا هم اورئ چې په کندهار کې د شنو زراعتي خونو حاصلات ګاونډیو هیوادونو ته صادرېږي.
د یو سبزی، د یو نبات موسم نه دی او مونږه دا غیته یو مصنوعي موسم او اقلیمی شرایطو ته برابر او په مصنوعي شکل سره.
لزندان څخه د زړه د ناروغي روختون ته د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د انتقال پر موضوع هم ریپورت لرو. د نورو راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا اوري چې په بلخ ولایت کې د خزینه مسلکی ژورنالستانو کمی محسوسیږي. د انصاف پلټکه او د ورکوشو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدلای شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول واورئ. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د دې هیواد د وروستیو پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویلي دي چې د حکومت له جوړولو وروسته به کابل ته سفر وکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د شنبې پر ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس له عمران خان غوښتي چې په راتلونکي باید تمرکز وکړي او په ټولو برخو کې د خو همکاریو بنسټ کېږدو. سفیر استانګزی او د دې موضوع جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره په ټلیفون خبرې کړې او د همکاریو د خوالی ټینګار کړی دی. د خبر د افغان ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی آزادی رادیو ته وکړه. جمهور رئیس له ښاغلي عمران خان سره په ټلیفون خبرې وکړې، د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړه. جمهور رئیس وویل چې زموږ تمرکز باید په تیر نه وي، بلکې باید راتلونکي ته وګورو چې وکولی شو د یو ښه لیدلوري په اساس په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې د همکاریو خپ بنسټ کېږو. ښاغلی عمران خان لیوالتیا وښوده چې کابل ته تشریف راوړي او ولسمشر هم بلنه ورکړه چې کابل ته راشي. د مرتضوی په خبره د یکشنبې په ورځ په دې ټلیفوني خبرو کې عمران خان هم ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په ټولو برخو کې د لوړې کچې همکاري رامنځته کړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند هم په خپل فیسبوک پاڼه د ولسمشر اشرف غنی او عمران خان د خبرو یادونه کړې او ویلي دي چې عمران خان به د حکومت له جوړولو وروسته کابل ته لاړ شي. عمران خان په ټاکنو کې د اکثریت تر ګټلو وروسته په خپل بیان کې افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ځورېدلی ولس وباله.
دنیا کې انسانانو سب سے زیادہ جو تکلیف اٹھائی ہے
د نړۍ په مخ کې چې په کوم هیواد کې خلکو تر ټولو ډیر تکلیفونه لیدلي هغه افغانان دي. افغانان امن ته ضرورت لري. په هر طریقه چې وي موږ هلته د امن راوړلو هڅه کوو. زه خدا هم غواړم چې له دغه هیواد سره داسې اړیکې ولرو چې پولي مو سره خلاصې وي لکه څنګه چې په اروپایي ټولنه کې دي.
هماره اوپن بارډرز هو جس طرح یورپین یونین کے اوپن بارڈرز ہیں ہمارے بھی ایک دن افغانستان سے اوپن بارڈرز ہوں.
د پاکستان د تحریک انصاف گوند مشر عمران خان د دغه هیواد د جولای 15 می پارلمانی ټاکنې اکثریت ګټلې او اوس د حکومت د جوړولو په خاطر آزاد کاندیدان او واړه ګوندونه خپلوي. عمران خان ویلی چې د اگست 14 مخکې به چې د پاکستان د ازادۍ ورځ وي خپل حکومت جوړ کړي. سره له دې چې پیپلز پارټي، مسلم لیگ نواز ګوند، عوامي نېشنل او جمعیت علما اسلام په تیر مهمو ګوندونو د ټاکنو له نتیجو سره مخالفت ښودلې، عمران خان به څنګه له افغانستان سره اړیکې ښې کوي؟ د پښتنه په پاکستان کې د سیمه ییزو چارو کارپو ډاکټر سرفراز داسې ځوابوي.
ښکاري دا چې پاکستان ولې چې باندې ډېر لوی دباو زموږ عسکر باندې هم ډېر لوی دباو دی او معیشت باندې هم ډېر لوی دباو دی. ملک مالی حالات هم خراب دي. دې حالاتو کې داسې امکانات شته چې زموږ نه صرف عمران خان بلکې زموږ عسکر هم او زموږ نور مقتدر طبقه هم دې ته مجبوره وي چې هغه اخري پادشاهانو باندې نظر ثانی وکړي.
د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د نوي باب د پرانیستلو ژمنې داسې وخت دواړه لوري یو بل ته ورکوي چې په پاکستان باندې د امریکا لخوا فشارونه زیات دي څو د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې رښتینې همکاري وکړي. وروستی وار تېره اونۍ د امریکا د مرکزي قمانډې قمانډان جنرال جوزف واتل کابل ته په سفر کې په پاکستان غږ وکړ چې د خپلو کړیو ژمنو عملي کول تا ودانګي.
پر اپور کې مو ورېدل چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې ګوندې په دې وروستیو کې پارلماني انتخاباتو ګټل، پرون د افغان ولسمشر سره په تلیفوني خبرو کې ویل چې د حکومت له جوړولو وروسته به د کابل ته لاړ شي او سفر به وکړي. افغان ولسمشر هم خاغني عمران خان ته بلنه ورکړې چې افغانستان ته لاړ شي او پر ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي اړیکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم مسلې او همکاري دي په هغه خبرې وکړي. خو پښتنه دا ده چې که عمران خان د پاکستان صدر اعظم شي نو هغه به څومره واک او اختیار ولري چې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلار کې بدلون راولي. په داسې حال کې چې کتونکي وایي چې د پاکستان د بهرنۍ چارو پالیسي یا د بهرنۍ تګلاره د دې هیواد د پاوس په کنټرول کې ده. دا پښتنه عبدالحی کاکړ د سیمه ییزو چارو له کارپو ډاکټر سرفراز څخه کړې ده.
پاکستان کې خرجه پالیسي خصوصا افغانستان، هند، سعودی عرب، چین او امریکا باندې هغه کم سیاسی حکومت وی داغی پلاس کې اکثر نه دا خبره مونږ سن 88 نه اته تم نه چې کله پاکستان کې ضیاء الحق مارشل لا نه پاس بینظیر او الیکشن یې ګټلې جمهوریت بحال شوی و اول او دې ته مونږ ترویکا و الکترویکا چې هغه حکومت کوي هغه کې وا یو طرف ته سیاسي حکومت بل طرف ته صدر چې هغه سره د پارلیمنت ماتولو اختیار وو او دریم طرف ته کمانډر ان چیف وو. هغه زمانه کې اسلم بیگ فی غلام اسحاق خان او بینظیر بوټو د دې اوترو یې قبول حتی کې بینظیر صاحب خپل خارجه وزیر هم نشو او خپل پارٹی نه لګولې. حاکم وزیر زور صاحبزاده یعقوب خان هغه او ساتلو ماشاءالله دار والا.
او نو په داسې حال کې ان ستاسو په فکر باندې عمران خان هغه څه نشي کولای چې کوم چې افغانستان ځین تمه کوي یا په پاکستان کې ځننه هغه قوتونه چې هغه جمهوري قوتونه دي غواړي چې د ولسي حکومت په واک کې د بهرنۍ تګلارې راشي نو عمران خان هغه څه نشي کولای.
هغه ورځ عمران خان چې کله الیکشن نتایج نه فوري پس کله بیا یو تقریر کولو، هغه خپل تقریر کې هم د افغانستان باره کې
یو سو خبری کری وی آگے کی دا وجہ زخدا غوڑم چی ملکون پاکستان افغانستان کی امن امنی ہو تجارت امنی ہو تیرے بارڈر ہم نہیں ہو آگے جواب تھا کم اگر دا خبریں کرے نو دیتا بھائی سیزنگ دا اوکیشن اشرف غنی سے رئیس جمہوریہ افغانستان جدے اگر اگر اوکیشن سیز کو لو کوشش کاری کرے دے بلخاری دا چی پاکستان والے چی باندے ڈیر لوئے دباؤ زمو عسکر باندھے ڈیر لو دباؤ دے اور معیشت باندھے ڈیر لوئے دباؤ دے پاکستان گرے لسٹ کے دے آگے کی طرح گرو دہشت گرد خلاف چکم کرنا کول دی آگے دباغ گوری یا بھائی توڑتا چی یا بھائی واپس پنتا چی ناگا دباؤ دے سینکشن گم لگے دے چی ملک مالی حالات خراب دی افغانستان سر پاکستان تجارت چکم ہو آگا پاکستان پہ حق کیو گٹور ہو پاکستان دپارا تقریباً دو بلین ڈالر پاکستان تا فائدہ ہو آگے کے پاکستان ایکسپورٹ دنیا کی کمی شوی دی دے حالاتوں کے دس امکانات شتا چی زمون نہ صرف عمران خان بلکہ زمون عسکر ہم اور زمون نور مقتدر طبقے دے تو مجبور ہوئی چی آگا اخبار پالیسی باندھے زیر پالیسی نو باندھے چی نظر ثانیوں کی بے دام خبر رکھے گی چی بھائی تبدیلی برازی تبدیلی مطلب دا ہے چی ہم خارجہ پالیسی کی لگ رہے تبدیلی پکارا رہا
ڈاکٹر صاحب خیری تپوس تھے تاسو د عمران خان چکم تقریر په اول شپه واوري دی چې د انتخاباتو کې ګټه یا اکثریت ثابت سو خبر لوسله وزیر اعظم جوړ شوی نه دی حکومت نه دی جوړ شوی خبر د چکم تقریر وکړ او کې د افغانستان یادونه وکړه نو د افغانستان په اړه چې هغه کوم خبرې وکړي نو دا د پاکستان له اوسنۍ پالیسی مختلفې دي کنه مغزړې خبرې وي
دا لگ بک فرق معمولی فرق دا چې دوی چې زخه غره بارډر هم نو واړم د دې دا زهم دا نه هم دا یو ٹائم دا سوچ پاکستان او افغانستان منځ کې بارډر هم نو چې کله طالبان حکومت ولتا او بیا دا سمودا پس موږ دا ګورو چې بندشونه راغلي دي بلکې فنس لګي پاسپورٹ باندې خلق وزیر ازی چې کله دوی چې بارډر نو کو خواهش په تور نو دا لګ نه ښکاری خو دا به وخه چې ا دې کې سستن سور دی دا لفظونه دي جذباتیت دی کنه دې نو خبره ده
کچی تا پاکستان کې د عمران خان حکومت جوړیږي نو د بهرنۍ تګلارې پترس کې به افغانستان سره اړیکې څه ډول وي آیا په اړیکو کې به اوسنۍ بدبینیانې او ستونزې له منځه لاړ شي او که د بهرنۍ پالیسۍ واک به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره نه وي په دې اړه مو د چارو د کارپو ډاکټر سرفراز څرګندونه واورېده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي سیستم د بدلون په اړه د ګوندونو غوښتنه له قانونه لوړه بولي او وایي له انتخاباتي بهیره د ګوندونو څار یو مهم ګام دی خو د انتخاباتي نظام بدلون امکان نه لري ټاکل شوی ده چې نن یو شمېر سیاسي ګوندونه او جنیالونه د خپلو غوښتنو د منلو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت سره غونډه وکړي دا ګوندونه یو ځل بیا ټینګار کوي که یې غوښتنې ونه منل شي دوی د فشار نورې لارې هم لري په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت افغان رپورٹ کې اورو
یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه په انتخاباتي نظام کې د بدلون په تړاو په خپلو غوښتنو په ټینګار سره ګواښ کوي چې که یې غوښتنې ونه منل سي د فشار بېلابېلې لارې به وازمیي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه غوښتنې له قانونه لوړې دي د دغه کمیسون مرستیال بیان ذبیح الله ساده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته ایله دوه میاشتې پاتې دي نو ځکه په یاده موده کې د انتخاباتي نظام بدلون او په بایومیټریک سیستم سره د رایې ورکړې بهیر ناشونی دی
په اوس کې به فکر نه کړم چې موږ د وتوانې ګټه اخیستنیز نظام کې د تغیرات راوستی شو خو بیا هم موږ هڅه کوو دوی ته قناعت ورکړو هر ډول چې وي دوی موږ به کوشش د دې وکړو چې دوی ته قناعت ورکړو او وتوانېږو د دوی د نظارت په اړه باندې چې هغه د موږ غوښتنه وه چې دوی خپل نظارت قوي کړي دوی د په ټول هېواد کې ټاکنو پروسه باندې خپل نظارت قوي کړي تر څو د دوی دغه قوي نظارت د راتلونکو ټاکنو د شفافیت
ښاغلی سعادت وای سیاسي ګوندونه د انتخاباتي بهیر د شفافیت لپاره له دغه پروسې د څار حق لري خو د دغه بهیر له ستونزو سره د مخامخ کولو هڅې دوی ته د منلو وړ نه دي ټاکل شوی چې سبا دوشنبه د سیاسي ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره ناسته ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای په دغه ناسته کې به سیاسي ګوندونو او جریانونو ته قناعت ورکړي چې دا مهال په انتخاباتي نظام کې بدلون ناشونی دی. له دې یوه ورځ وړاندې یو شمېر معترضو سیاسي ګوندونو او جریانونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره ناسته درلوده او په هغه کې یو ځل بیا د انتخاباتي نظام په بدلون او په انتخاباتي بهیر کې د بایومیټریک سیستم او د انتخاباتو په ورځ له انتخاباتي بهیر نه په سر ټینګار سوی و، خو دغه غونډه بې نتیجې پای ته رسېدلې وه. تر دې مخکې دغو ګوندونو د 9 میلیونو رای ورکوونکو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که کمیسیون نوملیکنه باطل اعلان نه کړي او انتخاباتي نظام بدل نه سي، دوی به حتی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه ډپ کړي. خو ولسمشر محمد اشرف غني دغو ګوندونو ته خبرداری ورکړی و چې پټه خلو پاتې کېدل یې د ناتوانۍ معنا نه ورکوي او د ملت برخلیک یو قشر نه سي تعینولی. د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ته یوازې 2 میاشتې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیچا ته به د مداخلې او د دغه بهیر په وړاندې د ستونزو جوړولو اجازه ورنه کړي. خو د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند یو غړي محمد ناطقي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیاسي ګوندونو او جریانونو د غوښتنو په دریځ ټینګ ولاړ دي. هغه وایي تاسې اوریدلي چې د نوملیکنې په بهیر کې 2 میلیونه تقلب سوی چې دا د منلو وړ نه دی او ډېر وحشتناک دی. چاته به د منلو وړ وي؟ که مو غوښتنې ونه منل سي د پایلو په اړه مو ورته ویلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که د دواړو خواوو ترمنځ اختلافونه دغه شان ادامه پیدا کړي، انتخابات به له ستونزو سره مخ سي چې راتلونکی ښه نه برېښي.
صالح محمد صالح د نړۍ ورسپانې او خبرونه لوستي او د مهمو مقالو مطالبو ځینې برخې در سره شریکوي.
سیدنی مارننګ هرال ورسپانې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. سیدنی مارننګ هرال لیکلی چې د طالبانو سره د امریکایي مقاماتو دا کتنه د افغانستان په اړه د واشنگتن په ستراتیژۍ کې د پام وړ بدلون شي، هغه څه چې اوس یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم نه ردوي. ورسپانې لیکي د قطر په مرکز دوحه کې د تیرې دوشنبې ورځې په دې کتنه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز د امریکایي پلاوي او د طالبانو د قطر د دفتر مهمو غړو د طالبانو په استازیتوب خبرې وکړې. سیدنی مارننګ هرال د قطر د غونډې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې سټیفنی نیومن څرګندونې نقل کړي چې ویلي دي د افغانستان د جګړې د سیاسي حل په اړه هر ډول مذاکرات به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. ورسپانې دغه راز د قطر د غونډې په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان د مرستیالې دورانی وزیري خبره نقل کړي چې ویلي دي افغان حکومت د قطر او هرې هغې غونډې هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټوره ثابتېږي. د قطر د غونډې په اړه امریکایي چارواکو او دوو طالب مشرانو د نومونو نشورو په شرط د ورسپانې ته ویلي چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې او بحث وسو او د دغه شان خبرو اترو پر دوام موافقه وسوه. میل آنلاین خبرونه بیا په کابل کې د کاغذ باد یا ګوډی پران الوزولو د موسم در رسیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. میل آنلاین د کابل د اوسیدونکو حلیم محمدی چې کاغذ باد جوړوي او د الوزولو موسم ته چمتووالی نیسي په اړه لیکلي دي. محمدی لخپلو دوو لونو او زوی سره ناست لرنګ رنگ کاغذونو د بانکس لرګیو کاغذ بادونه ډیزاینوي او بیا یې د لانور ترتیب لپاره خپلو لونو او زوی ته ورکوي. محمدی میل آنلاین خبرونه ته ویلي یو کاغذ باد یوازې په 2 دقیقو کې جوړیږي. خبرونه زیاتوي حلیم محمدی او نور کاغذ باد جوړونکي د ژمي پر رسیدو سلګونه کاغذ بادونه یا ګوډی پرنونه پلوري او کله چې هم باد لګیږي نو د هر عمر خلک د بامونو د پاسه پر غونډیو او میدانونو کې د کاغذ باد الوزولو له دې دودیزې میلې خوند اخلي. میل آنلاین خبرونې د مطلب په پای کې لیکلي چې په افغانستان کې د کاغذ باد الوزولو کلتور په 2003 میلادي کال کې هغه وخت په نړیواله سطح مشهور سو چې د افغان لیکوال خالد حسیني ناول کاغذ باد الوزونکی یا د کایت رانر په نړیواله اندازه وپلورل سو. د کایت رانر ناول چې د کابل د 2 هلکانو د کاغذ باد الوزولو او د هغوی د ژوند پر کیسه را څرخي په 2000 میلادي کال کې د فلم په بڼه خپور سو.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه مهروي. په کندهار کې د شنو زراعتي خونو حاصلات ګاونډیو هیوادونو ته هم صادرېږي. د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي په دې وروستیو کې د شنو خونو له لارې کروندګر د موسمي سبزیجاتو تر څنګ د غیر موسمي سبزیو څخه ښه حاصل ترلاسه کړی چې په دې ولایت کې 40% د سبزیو اړتیاوې پوره کړي او دا مهال ګاونډي هیواد پاکستان ته هم صادرېږي. صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
په کندهار کې شنو خونو چې په هر موسم کې کرنیز حاصلات ورکوي ښه نتیجه ورکړې ده. اوس خلک کولی سي چې هر وخت د هر ډول کرنیزو توکو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د کندهار د کرنې رئیس حافظ الله سیدی وایي د دې خونو شمېر 300 ته رسیږي چې 40% یې د خلکو اړتیاوې پوره کړي دي او اوس دغه سبزیجات پاکستان ته هم صادرېږي. د ښاغلي سیدی په وینا د شنو خونو د ډېروالي له امله له ګاونډي هیوادونو څخه د کرنیزو توکو د راتلو کچه ټیټه سوې ده.
د یو سبزی د یو نبات موسم نه دی او موږ دا هغې ته یو مصنوعي موسم او اقلیمي شرایطو ته برابرو په مصنوعي شکل سره. نو دلته د لږې ځمکې څخه ډېره استفاده کیږي. بل وخت نه دی مارکیټ کې د هغه شي ډیمانډ تقاضا ډېره زیاته وي. هر کله چې تقاضا زیاته وي او عرضه کمه وي نو قیمت ډېر جګ وي. نو دې قانته ډېرې پیسې راځي.
د کندهار کروندګر د زراعت دغه عصري بڼه د پخوانۍ دودیزې بڼې څخه اسانه او څو برابره ګټوره بولي. اسدالله او وکیل احمد ازادي راډیو ته وویل که په دې برخه کې له بزګرانو سره مرستې وسي دغه کښت د کوکنارو ښه بدیل کېدای سي.
ګټه خو لري خو نو مصرف پر دې سربېره وایي چې موږ سره کومک وکړي دوایې به راشي لارې به راشي موږ خو نه په پیسو خو دې به راشي.
غوښتنه مو دا ده چې موږ شیخ پر مخ ولاړ شو. پاکستاني سکاروان اخیستل چې موږ ته سیغې سکاروان.
شنې خونې چې المونیمي ستنې یا پایې لري پر پلاستیک پوښلې وي او هوا کشونه هم لري. په دغه خونو کې د سړې هوا په موسم کې بېلابېل سبزیجات کرل کېږي او د پلاستیکي نلونو له لارې اوبه ورکول کېږي. د شنو خونو کشکلی یوې خوا د بزګرانو د عاید کچه لوړوي له بلې خوا د دې لامل کیږي چې خلک په ژمي او ساړه موسم کې هم تازه سبزیجاتو ته لاسرسی ولري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د زړه د ناروغۍ په سبب په روغتون کې بستر شوی دی. شریف پرون وخت وروسته له هغې د راولپنډۍ له زندان نه روغتون ته یوړل شو چې د معاینې له مخې ځینې ستونزې ورته پیښې شوې او ډاکټرانو روغتون ته د بیړني انتقال سپارښتنه وکړه. نواز شریف لورې مریم نواز او زوم محمد صفدر د ناقانونه جایدادونو او فساد په تور زندان کې دي. سفی الله ستانکزی په رپورټ لري.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې په دې وروستیو کې صحت ښه نه و بلل شوی پرون یکشنبه د راولپنډۍ له زندانه د اسلام آباد صدري روغتون ته انتقال شو. د پنجاب ایله د کورنۍ چارو وزیر شوکت جاوید وویل شریف وروسته له هغه روغتون ته انتقال شو چې په سینه کې دردونه پرې راغلل. ډاکټرانو تر معاینې وروسته په بیړنۍ توګه روغتون ته د نشپیته کلن شریف د انتقال سپارښتنه وکړه. نواز شریف چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی ګڼ مینوالي روغتون ته ورغلي وو. د لا هم د خپلو مینوالو په نزد وزیر اعظم او محبوب دی. د مسلم لیگ نواز ګوند یو پلوی محمد ریاض د اسلام آباد د صدری روختون مخته اسوسییټډ پریس ته وویل نواز شریف صحت ښه نه دی دلته یې روختون ته راوړی. د الله پاک غواړو چې ژر تر ژره د پاکستان دا محبوب ښه کړي او زموږ پاکستانیانو
ترمنځ.
نواز شریف د زړه د ناروغۍ سابقه لري او پخوا یې یو وار د زړه تر ټولو لوی عملیات هم کړی و. نواز شریف په داسې حال کې بستري شوی چې د ورور شهباز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نواز ګوند هم په پارلماني ټاکنو کې ماته وخوړه. مسلم لیگ نواز ګوند په داسې حال کې ماته وخوړه چې له ډیره وخته اقتدار په لاس کې وو. که څه هم شریف په روغتون کې بستري دی خو د محکمې د حکم د ننګولو لپاره به سبا سه شنبه د هغه مدافع وکیلان د استیناف غوښتنه وکړي. نواز شریف له خپلې لور مریم نواز سره د جولای په 14 له لندنه پاکستان ته ولاړ. سمدستي ونیول شو او زندان ته ولوید. نواز شریف او لورې د محکمې له حکم خبر و خو تر ډیرې پاکستان ته د ورتګ هدف په پارلماني ټاکنو کې د مسلم لیگ نواز ګوند لپاره د خلکو جلبول بلل شوی. په نواز شریف د لسو کلونو په مریم نواز د 2 کلونو او د مریم په خاوند محمد صفدر د 1 کال حبس حکم له مخکې ورکړل شوی و. په دوی د ناقانونه جایدادونو د اخیستلو او فساد تورونه دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رې د خبرونې په دوهمه برخه کې دوونس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټونونس پروګرام او رې د غراس د همورې په چې په شمال کې د مسلکي خزینه خبريالانو د کمښتونزې دغلته د خبري رسنیو چارې لزینو خندونو سره مخ کړې دي. د روان خبرونې په ترڅ کې مو د افغانستان په اړه د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم درلودله. د راتلونکي خبرونه پترس کې چې د کابل په خپل لس وجود ده دا ورچه د کابل نن چاپ رسپانو د افغانستان په اړه څه مطالب او مقالې خبرې کړې دي. اوس اترین بجې کېدونکې دي. پام کړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستان. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویلي چې د حکومت له جوړولو وروسته کابل ته سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له عمران خان سره پرون په تلیفوني خبرو کې هغه ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. یونیسف یا د ماشومانو وجی صندوق وایي په افغانستان کې د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره کار کوي. د بامیان امنیتي مقاماتو طالبانو د کوهمرد ولسوالۍ لس اوسیدونکي یرغمل نیولي او یو تن یې وشلی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې په دې وروستیو کې صحت خنو بلل شوی پرون له زندان څخه د اسلام آباد د زړه د ناروغیو روغتون ته یوړل شو. د تاجکستان په جنوب کې په ترافیکي پیښه کې د دوو امریکایانو په شمول څلور بهرني بایسکل چلوونکي وشل شوي او د روسیې او ایران او ترکیه استازي نن د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې د سوریې د وکلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. نئی یاد افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي د نا امنۍ او د سیاستوالي په دلیل د شمال زون پر رسنیو کې د خزینه مسلکي خبريالانو حضور کم شوی دی. په شمال کې د دې بنسټ مسؤلان وایي چې رسنیو کې د خزینه مسلکي خبريالانو کمواله د رسنیو په کاري او نشراتي فعالیت هم منفي اغیز کړی دی. د موضوع په اړه زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ لري.
د نای دفتر یا له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ موسسه د افغانستان د شمال زون پر رسنیو کې د خزینه مسلکي خبريالانو د حضور د کموالي په اړه اندېښنه ښایي. په شمال زون کې د نای دفتر مسؤله مبینه صحیح وایي چې د شمالي ولایتونو پر رسنیو کې د خزینه مسلکي خبريالانو حضور کم شوی دی او یادې مسلې د افغانستان په شمال کې مسلکي رسنیز کار او فعالیت له ستونزو سره مخ کړی دی. اغلی مبینه صحیح آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شمال زون په رسنیو کې د خزینه خبريالانو حضور د پام وړ دی خو اکثرا دا خبريالان تازه کار او غیر مسلکي دي چې د کاري ظرفیت د ټیټوالي له امله یې د رسنیو د تولیدي او نشراتي موادو د کیفیت کچه هم ټیټه کړې ده. مبینه صحیح پاړه وای
حضور بانوانه که قبلا داشتیم با یک ظرفیت بلند کار میکردن با یک تجربه و اما دانش مسلکی که کار میکردن در امی معمیای اخیره که در شمال واقع شد ما او بانوان امروز نداریم که خودش باز باعث پایین آمدن کار نشراتی رسانه و برنامه ها
سره لدې چې په شمال زون کې د نای دفتر په رسنیو کې د خزینه خبريالانو حضور د پام وړ بولي او وایي وسنۍ ستونزه په دې برخه کې د خزینه خبريالانو غیر مسلکي فعالیت دی چې په همدې زون کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټه بیا په رسنیو کې د خزو د حضور له کموالي خبر ورکوي. په شمال زون کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې د خزو څنګه مشر ریحانه رسولي ازي راډیو سره په خبرو کې اندښنه وکړه چې له دوه کلونو راهیسې په شمالي ولایتونو کې د نامنه یو لوا چې په تصویری او غږیزو رسنوی کې د خزینه خبريالانو حضور د پام وړ کم شوی دی. مېرمن رسولي په دې باب وویل
در یک دو سال اخیر متاسفانه حضور خانم ها در ولایت های شمالی بخصوص جوزجان، سرپال، فاریاب و سمنگان خواهش پیدا کرده بنابر ناامنی و بنابر مشکلاتی که وجود داره.
په بلخ ولایت کې هم خزینه خبريالان د دوی د فعالیت په وړاندې د ستونزو له شتون خبرې کوي او وایي چې د نامنیو حاکمیت او په ټولنه کې ناسم دودونه د خزینه خبريالانو د رسنیز کار په وړاندې اساسي خنډونه شمیرل کیږي. راضیه موسوی په بلخ کې خبريالانه ده. هغه وایي چې د ټولنیزو او امنیتي ستونزو ترڅنګ خزینه خبريالان له وظیفوي مسؤلیت څخه هم نه دي برخمنی او یاده مسله سبب شوه چې ډیری انجونې په رسنیو کې کار کولو ته زړه ښه نه کړي. موسوی خپل نظر
متاسفانه در بلخ مسئولیت شغلی به هیچ عنوان به هیچ ارگان رسانه‌ای در بلخ وجود نداره و یکی از دلایلی که من استعفا کردم از یکی از افغانهای بسیار معتبر همی بود که من هر لحظه احساسی را میکردم که حالا من اخراج شدم و به خاطر از اینکه نخواستم بک‌گراند کاریم خراب شد من خودم استفاده دادم.
در پداس حال که در چپ افغانستان که رسنیز کار خواستن در خزینه خبری الان و فعالیت لحقه تر دیر استون سر مخده کم چه ده خبری الان و مدافع بند سکنه یادوانه کبی. یوازه پا تیر و چلور و میاشتو که ده ازدی رادیو ده دروی جورنالستان و پا گردون یول از خبری الان پا تیروستی حملو که شهیدان شویده. مجبر همان حبیب زای ازدی رادیو مزار شریف.
ده انصاف پلتاکه
یو وی چاغی پسې ورشبل وی غی پسې ورشبل وی غی پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم
دوم زوري دې لیمه کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوټه حاضرې په حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لغمان له ولایته متقاعد ډګروال محمد داوود اخونزاده ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې کله چې د کورنیو چارو په وزارت کې افسر و د کوپراتیف ریاست ځنې په هر میاشت کې پیسې ګرځولي، خو اوس کلونه کلونه کېږي چې د کوپراتیف ریاست دغه پیسې نه ورکوي. دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
خورور ستا واس خورم ته زما واز اوري
اورم ایسه بلو
خا زبز پختن کوم تاسو جوابونه راکوي روستا نیم څه ده د کومه ځای د ټلیفون کړي
دما نوم محمد داوود اخونزاده د الینګار د ولسوالۍ د لغمان ولایت نن ټلیفون کړي
په څه خاطر د ټلیفون کړي
دا ټلیفون مې په خاطر کړي صاحب چې زه په پنځه نه یم چې متقاعد توما د ګروالو ما په مابس لغمان کې دې جنې چې من کله تقاوت شو من ته د تقاوت هغه پورم را کلاړو نو کابل ته کله چې کابل ته لاړو نو هلته وزارت داخلي موږ ته یو مکتوب راکړ د هغه مکتوب په واسطه موږ ورغلو نو ریاست کوپراتیو ته ریاست کوپراتیو وویل چې رئیس کوپراتیو پیسې خوړلې دي اوس دا خبره په جنجال کې ده تقریبا سل میلیونه روپۍ ورکې دي موږ به د دې په لټه کې یو پیدا کوو یې د پنځه نوي نه شپږ نوي تېر شو شپږ نوي نه اوس اوونه نیم تېر شو زما په شان ډېر زیات متقاعدین د چار وخت ځي و راځي او همدغسې بېرته جوابېږي.
یعنې ستاسو د تقاعد مسله ده او که نه د کوپراتیف مسله ده؟
نه، موږ خو چې تقاعد شو بیا د کوپراتیف په نامه هم یو مکتوب راکړ چې تاسې پیسې په کوپراتیف کې دي ورسئ دا پیسې واخلئ. کله چې موږ لاړو هلته هغه د کوپراتیف یو مدیریت و د موږ څخه دا مکتوب واخیسته هغه پرمی را وویستې د هرې میاشتې دا یې تجمع کړې زما پکې شخصي یو ویزر او پنځه سوه څو روپۍ وې دا یې زما پکې شوې. نور خلک هم زما په شانې ډېر زیات راتله وتله او هغوی هم د پرمی خانه پورې کړي دي پیسې معلومې دي تیار یې چک ته برابرې کړي دي مګر درک نه لري.
کوپراتیف چې ستاسو نه پیسې ګرځولې په بدل کې څه درکول څه امتیازات یې درکول؟
موږ ته هېڅ څه شی امتیاز نه در راکړی فقط دا څلور پنځه سوه افغانۍ د میاشتې ګرځولې د میاشتې په سر چې معاش وم اخیسته دولت امر کړی و چې د کوپراتیف پیسې وګرځوي مالی ته امر کړی و هغه مالی دا پیسې ګرځولې
څو کاله یې وګرځول؟
دغه د قانون حساب ما ته معلوم نه ده لکه چې پنځه شپږ اووه کاله دا پیسې ګرځولې دي.
ته یوازې او که نه نور
ډېر دي وروره ډېر دي دا چې څنګه تقاعد شوي دي دا بچارهګان ټول به شي ذلیل هم به شي ګرځي بچاره.
یعنې څه فکر کوې چې بل چا ته به یې ورکړي که نه؟
چا ته مې دي ورکړي دغه خبره لږ جنجالي غوندې ده. ما در ته عرضه کوم چې رئیس د کوپراتیو پیسې خوړلې تقریبا سل میلیونه روپۍ هغه به نه کړی ده.
هغه اوس چېرته دی هغه رئیس هغه به نه کړی؟
هغه رئیس لکه چې نه پوهېږم محکمې لاندې ده یا تښتېدلی ده.
نو بل څوک یې په ذهن نه دی مقرر شوی؟
کوم یو معاون یې شته دی او معاون د کوپراتیو شته دی هلته.
نو هغه څه وایي؟
اغم چې ورسو ورته ومن دا کار په جریان کې اچولې دو خبرم ته ریاست جمهوریت پورې رسولې دو ځان پاغه په دغه باندې تیروي په دغه شمالي خواته چې ورځې ورته د ریاست کوپراتیو ته په دغه چل متر سره چدا
دغه مشکل بم لوړو مقامات ته رسولې وکنه
وطن کوم ګورې دغه حال د وسدانو مگر ته وزیر صاحب داخلي ته ورسیږي نور بچو کې نور خو به خلک نشته چې مونږ تاسو ورته وایي
هغه هلته بم رسولې وکنه دا خبره
نو خو ته خو تاخه باندې بکله کېږي چې زه تاخه په شوور سم خو دا خو یو څه نه ما غونډې ډېر دي دغه مجبوریت نه مې ځنګ تاسو وایي که مجبور نه وای ځنګ نه وای
پښتنه به وکړو ښه
کور دې ودان ډېره زیاته مننه
د انصاف پلټکه
د غستونزه مو د کورنۍ چارو وزارت د مالی او بودیجې ل عمومي رئیس خاغلی محمد صابر سروري سره شریک کړه. جناب سروري، د لغمان له ولایته د محمد داوود خونزاده په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې د کورنۍ چارو وزارت د کوپراتیف ریاست ځنې په هر میاشت کې پیسې ګرځولي، خو اوس څلور پنځه کاله کېږي چې دغو پیسو پسې سرګردانه ګرځي. جناب سروري، دغه موضوع څنګه ده او دغو افسرانو ته به دا پیسې ورکړل شي؟
یعنی مشکل دا ده چې د کوپراتیو مشکل د اوسنۍ وایي صاحب مشکل نه ده، دا د تیر شوي کالونو مشکل ده. خو خوشبختانه چې وزیر صاحب وایس احمد برمک او نوی معین صاحب اختر ابراهیمي چې راغلی ده، دغه مشکل دوی په خپل اولویت کې نیولې ده او ان شاء الله تعالی په دې باندې جدي کار روان ده. توقع دا ده چې په دې نږدې وختو کې ان شاء الله دا مشکل حل کیږي، دا زموږ په اولویت قرار لري.
جناب سروري، ادعا کوونکی وایي چې په دې قضیه ډېر کلونه ووتل، ستاسو په نظر په دې حصه کې ولې اقدام نه دی شوی؟
متاسفانه په دې تیر شوي کالونو کې مشکلات وزارت داخلي کې وو، د ټول خلکو د ټول دولت معلومات ده. خو د دغه نوي وزیر صاحب په راتلو کې او معین صاحب په راتلو کې ډېر مشکلات حل شوی ده، چې یو مشکل همدا کوپراتیف ده، دا هم حل کېږي انشاءالله. امیدواري سته.
سروري صاحب محترم، ډېر زیات تشکر.
مننه تاسو نه.
د انصاف پلټکه
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې محمد داوود اخونزاده چې یو متقاعد ډګروال دی، وای د کورنۍ چارو وزارت د کوپراتیف ریاست ځنې کلونه کلونه پیسې ګرځولي، خو دوی ته دغه پیسو ورکړه څو کاله کېږي چې ځنډېدلې. او د کورنۍ چارو د وزارت د مالی او بودیجې عمومي رئیس محمد صابر سروري وویل چې د دغه ستونزې حلول د کورنۍ چارو وزارت په لومړیتوبونو کې دی او په نږدې ورځو کې به حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له آزادۍ رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 اتسوه 0 00.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیرونی موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپل سیمو کې د موندل سوي کسانو نشانه ویل دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پرې خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځي او هم د اوس د خبرونه اوري، نو قلم او کاغذ واخلئ، د دغو دوستانو پیغامونه او نشانه په غور واوري. شمیرې در سره ولګي کې دای سي تاسو ورک هم دلته پیدا سي. وخت به مونږ نه نیسم، ورځو د دوی پیغامونه.
زه عبدالخالق د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ خبره کوم. زما د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته ته سلام، زما ورک ورور چې ورک سوی و عبدالقیوم، هغه ما لاسته راوستلی دی، پیدا کړی مې دی، لاسته مې راوستلی دی. نور زما سبسوي پیغامونه د پولیګرام څخه وباسي. وسلام.
السلام علیکم. زه د اولی د ایمان ولایت اوسیدونکی یم. زه د دوه کاله کېږي د خپل کور څخه نه برخه شوی یم. اوس د سترګو لږ لږ نایبه شوی یم. په سترګو کې زما قریبان ډېر خبرې دي. د ایمان ولایت بس ساحیه د بوتلزو د کلي اوسیدونکی یم. له تاسو امریکا غواړي په ادعالانه او راتلونکی امیشنې اوسیدونکو څخه یوه مړۍ مننه.
بلے السلام علیکم زہ لالان کندہار سے خبر در سره کوم زہ دا یو نی تر مخت للی عمر روزگان ته حالت می د کاکا زوی بنجی ونو د کاکا د زوی ملاقات تللی عمر نو بیا حالت یو بنجی ورورو چې د مزار شریف د دولت آباد ولسوالی دی نه پویږم هغه د کلی نه ما ته واخستې خو هغه د کلی نه ما ته سیر دی اوس البته را څخه هیر شو او دغه سړی چې د احمد شاه کا زوی و نوم یې زرمشاه ده وای وای کچیری په دغه اړه باندې دا زما معلومات زما قریبانو پورې ورسې نو ډېر خوشحاله کېږم او دا درې نیمې میاشتې کېږي تقریباً دلته بندې یم نه مې قریبان هېڅوک هم نه دی راخبر او موبایل هم راسره نشته نو کچیری څوک یا بل قریب یا یو بل کلیوال هر څوک چې دغه غږ اوري زما ده تر هغه پورې دی ورورسې او دغه زما د ټلیفون شمېره ده کولای شي چې ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي او بیا معلومات هم ورکولای شو سپر اویا پنځوس اووه دېرش نه سوه شپږ پنځوس او یوه بله شمېره ده سپر اویا اته اتیا اویا نه څلوېښت دېرش
مازه ذاتی راځي چې دا چې عام دې چې حال ته یو الګ دې تو د نو کال په شاو خوا دې هم پښتو وای هم فارسی نه مې سماتي دا یو کال کې چې موږ پر ځای دې کار دا چې په دغه شمیره دې ماته بیا ځم وای.
السلام علیکم سلام علیکم چې له دازابې راځو ټول خبرې مې کار کوم کورینګ کوټلاندې کوم کشمان ترخیل دې کابل ولایت دې سب زولس ولای نه البته ګران اوریدونکو تقریبا د تیر کال اختر نه راپدې خو یو کال کې چې سما سره یو څوک د مسعود قرآنی په نامه باندې البته تیر کال ما د همدې رادیو له لارې نه د پروګرام له لارې نه د یو بل مرکزي څخه معلومات ورکول خو بیا یو چا راته د مسعود قرآنی په نامه باندې یو کال وړاندې یعنی د تیر کال لوی اختر وروسته یو چا څنګه راته د مسعود قرآنی په نامه باندې هغه ویلې چې زه د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ یم او شپږ کاله مخکې په ایران کې زنداني وم او اوس فعلاً له زندان نه خلاص یم خو د دوستانو کورنۍ نه هېڅ معلومات نه لرم نو که هر څوک د خرمي صاحب په اړه معلومات غواړي او د دې وارثانو دوستانو خپلوان نو لطفا دې زما ته زنګ ووهي زه به د خرمي صاحب شماره او د ده په اړه معلومات ورکړم البته دې شمارې ته دې زنګ ووهي صفر اووه اته څلور اووه اته څلور و و و شماره بیا هم تکرارم صفر اووه سوه څلور اتیا اووه سوه څلور اتیا اووه سوه اووه اویا او یا هم دې شمارې ته زنګ ووهي صفر اووه اویا څلور اتیا څلور اتیا شپږ سوه اووه اتیا نور مو وخت نه نیسم د خدای په امان ښه خپرونه ولرئ.
د کندهار د ولایت یو لک د درې څلور کال کېږي یا وسنځه کال کېږي شر او ورکو وسنه دوه کال د شهادت کېږي چې په ترخنه ورک شي سوې دي کشر الکیو د چا سره ورسره وو هر روز په اړه معلومات غواړي ما سره په دغه شمیره اړیکه ونیسې صفر وسو وسل ویش نه سو څنګه څنګه وس وسو نو نس د ازادي رادیو ته ځان مننه د خدای په امان
وسلام.
علیکم سلام استاسو پیغامونه نور هم را سره دی خو تر وقفې وروسته به د نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چې په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
عبدالکبیر هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ د شارکې د کلي د سره په تماس کې یم. زما یو ورور ورک دی، عصابي تکلیف لري، ډنګر ځوان دی، دا نشانی دستا و رزکی زخه ده نمی یار محمد دی مشهور په دا دو دی پنځه دیرش کالو دی د پلار نوم یې محمد عثمان اکا دی که هر چیرې چا ولیدی نو دا خپله جایزه جي ترلاسه نمبر رکسیو نمبر 02-02-85-3-6-8 بل نمبر د 04-04-05-8-2-3-0
الو السلام علیکم من عبدالستار نو د برکلین نو د خان مشهور کوم مشه اشپاس کاله کیږي د کندهار ولایت د مینې مایې سره د کسوې د هر څه کې په اړه معلومات لري نو ما سره د پدې په شمیره ته نه سونې سفر یې اته تل وې شپته نو سره د روڅ تل وې دا کاندام باندې د نړیوال ولایت دا پیغام د ازادي راځي دا پیغام چې زموږ د نړۍ او د امازې تقریبا 10 کال کیږي
السلام علیکم میں لغمان ولایت میں تماسنی ولایت ماں مشرور دے پنم دالی محمد کی گد پورن نادر کشور دے افغانستان او پاکستان او ایران پر ہر ولایت کی چاہتا معلومات ٹریبون شمیرہ دے وخلی پتہ شمیرہ دے ماں سر شاید محمد مشرور میں نجیب اللہ دے ادگا میں ٹیلیفون شمیرہ دے رسی پر وہ اتو وہ یو صفر نہ چلو اتو شپگا ورور چا در کی ورور ادولا کا غنی جائزہ لے
ورور علیکم زایو دوال دے غفار پنامہ دے فراد ولایت و سیتن فیز ما سره دا بندی و نو سه معلومات نو سره تک چی دے ما زا غوری ابل تو کدا پاک لبا دی معلومات لري ما ته دی پدا چ میرا بنی زنگ و صفر اویا سلویر و پنزوس پاسو پنزل صفر اویا سلویر و پنزوس پاسو پنزل
بله سلام علیکم ورور منگا یو پیغام لرو د منگا یو دوست د سرطان د اول میاشتې د پنجشنبې له ورځې نه را په دې خوا لادرکه ده د دې ورور نوم ویان پاچا ده اصلا نوم یې شمسالدین ده مشهور په ویان پاچا ده نو موږ سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیږي 07-20-24-54 او یا یا سفر او سوا پینزات یا اتو سوا او یا شپک سوا چلویک تشکر منانا
او زده هیلمن ایرات مساکلا ده و نصره ده خجرا ده کلی و سردن که ده جناد ها ده خون زیر ما نه مخلا خون نمیر ده ما ما یورو ده زوال که ده دره میش کیزی چی و کورم نداره که ده معلومات نستان هر رول مومن مسلمان رول ده معلومات سه مشتا پده و شمیره بانی فیلیپون وکی سپر دوا سپر دوا اتر سنزه سلور اتر سپر
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زازده رادیو تا پیغام پریشدم ده هلمن ولایت ده بندی که جکی ده ولسوالی ما ده زمین داور ده اجخیل و وسیدون که هم از مای ورور ده پا عمر ده ولس کالو ده شاشکان روزه تلرم ده چورک ده که چه تا معلوماتی ده معلوماتی راکی
سپر دوا سپر دوا چنسا اتیا یویش سپر دوا ده لمبر ده سده وشم نارده ما تا جنگ بول
ممیه زتلا ده یا
السلام علیکم و رحمت الله و برکات زه اغلال اسمان با ده جان دیان ده شو ده کورت و نصاری ده زنگتان ده کلی او چه زن کیا او چه را که کنده هر ولایت کې اوسېږم زما یو ورور اوس کښې خجل نږدې دی د محمد اجان دی چې د حاجي فضلالدین مسی دی تقریبا سر ډېر یولس کاله کښې چې نادرکه شوی دي که هر مسلمان ورور ته په دې اړه معلومات وي یا ورسره وي زموږ چې د ټېلېفون په دغه شمېرو تماس ونیسه دا دې ډېره مهرباني وي 0-01-01-01-01
السلام علیکم زه نور محمد د هرات ولایت د شلن ولسوالۍ د عمارت کلي زما یو ورور دی په نامه د رحمت الله د محمد شریف زوی اتلس کال دی او دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی هر چا چې سره را پیدا کوي خدای پاک دې جمهور کې او خدای لمبر دې د تماس ونې کې سپر او سپر شپږ ډېر لږ نه څنګه سپور کړو. السلام
السلام علیکم. زما یو زوی نه شیخه ورغلی ده تقریبا یوش کاله کېږي او د سربان او چاته ویلي چې جرمني کې نشیر بن عمل سړی بندي دی او که زه موږ سره خیر چپاته راکړه زه سره نرخان نه میږم او بس خالمولي خالص فامیلی کې اوسېږم او لوم سره نرخان دی جبل العمل دی. زما السلام علیکم.
بلے السلام علیکم. یار محمد احمد زیم د غزنی ولایت خزمایه واکا ورکی د حاجی محمد په نامه باندې د اسد خان زوی دی دا وطن اسکل کی چې نادرک شوی دی هر مسلمان ورور لپاره معلومات لري پداش مال زم وی چې پر شپږه غت څلور 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 ډیر شپږ سو واټیا خدای مل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه زاهر لادن میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې ګلامین دی رازین زوی په عمر 15 کلن 15 کال کې چې دای نه درک شوی دی کلات په ولایت کې په حساب او مشکل هم لري چې هغه ته په اړتیا په دیش میرا دی مفتی زنګ وهي سپر واویا دیارلس 15 نه یو ځل بیا سپر واویا دیارلس محمد عظیم زوی د سید فاطر سوالی. والسلام.
بله السلام علیکم. زما یاد تروزای دی چې دا ومیاشتی کېږي درکه شوی دی. نوم یې یاسین دی او شنې غون ته سترګې لري چې شپږ میاشتې کېږي چې درکه شوی دی. نو که هر چا ته په اړه معلومات وي نو بدیش مالا د موږ سره تماس ونیسي 0011 6005252. السلام علیکم. یہ سہر منی ہم ادا قدم خپل کې نه چاه زما یو دا کا زو دی چې وو مې اشته کې دې بدره کا شو دې په څه تر وسه ویل شپه څنګه په دې شمارې دې نه ته زنګ وی کار ته سره ته دې موجود دې نو ته کوستري.
السلام علیکم. نوم یې امان الله دې د کونړ ولایت وسیدون کې ما زمون څخه یو سړی نادرکه شوی دی. نوم یې نعمت الله دی. د پلار نوم یې ثنا ګل دی. د ډولۍ اختر څخه نادرکه دی. په چا سره یې معلومات وي په دې شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0500224180. وسلام.
زه عبدالخالق د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم. زما ورور عبدالقیوم چې د زمینداور وسیدونکی دی د چزارې د کلي دی د څلور میاشتې کېږي چې د ندالي د ساحې څخه نادرکه شوی دی. که یو مسلمان ورور معلومات لري د شپږ کالو عمر دی که یو چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چاته معلوم یې دغه مسلمان ورور دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي 0 4 3 1 1 3 2. د ټلیفون بله شمېره ده 0 4 3 8 4 5 4. والسلام.
وعلیکم السلام. دوستانو ستاسو پیغامونه ډیر نور هم ستاسو خو په نوبت به خبرو ځکه نور د دې خبرونی وخت نه دی پاته. بیا هم کولای سي د ازادي رادیو پیغام سپتون کې دستګاه ته زنګ وهي او که د کومورک په اړه معلومات لري او یا په اړه معلومات غواړي نو موږ ته خپل پیغام پرېږدي. ازادي رادیو په امانت تر تخبروي. تر بلې خبرونی مو پر خدای سپارم. علامه ملسه.
گران وطن کے بے پوہانے بڑا سمسور واڑو پگران وطن کے بے پوہانے بڑا سمسور واڑو